درنو دوستانو ستړي مشه ز اجملند ما او په دې مخمنۍ یا مازیګرنۍ نیم ساته خبری مجله کې مو هر کله کوم په داسې حال کې چې په دوه کې د پیلیدونکو بین الافغاني مذاکراتو دقیقه نیټه لا نه ده اعلان شوی. قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دې خبرو د پرانیس ونډې لپاره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته د ګډون بلنه ورکړې ده. د عبدالله یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې هغه تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون یا نه ګډون وروستۍ پریکړه نه ده کړې. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده، خو نور رپورټونه به هم ولرو. پیل خبرونه کوو. اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
مشهور امریکایي رسنۍ سی ان ان وایي ایران طالبانو ته د ائتلافي ځواکونو د وژنې لپاره انعامونه ورکړي. قطر عبدالله عبدالله ته بلنه ورکړي چې د بین الافغاني خبرو د پایل غونډه کې ګډون وکړي، او اروپایي ټولنه د بلاروس په اړه فوق العاده غونډه جوړوي. بشپړ خبرونه. سی ان ان موندلې چې ایران طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د وژنې په خاطر د انعامونو وړاندیز کړی. سی ان ان په دې اړه یو راپور کې د امریکا د دو استخباراتي سرچینو په حواله لیکلي چې یوازې تیر کال طالبانو شپږ داسې حملې کړي چې د ایران له انعامونو سره تړاو لري. راپور کې راغلي دغو کې یوه په 13 دسمبر میاشت کې پر بګرام هوایي اډې موټربم حمله وه چې دوه ملکیان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. راپور کې راغلي ایران د انعامونو حقاني شبکې ته ورکول. د دوی ټکو دا هغه ترهګریزه شبکه ده چې مشري د طالبانو د تحریک دویمه درجه مشر کوي. ایرانی چارواکو لا د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې یې ورته تورونه رد کړي. طالبانو هم له دې وړاندې پر ځان لګېدلي دا ډول تورونه رد کړي دي، خو په دې اړه یې تازه څه نه دی ویلي. څو ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي وو چې ایران لا هم طالبانو ته وسلې ورکوي. له دې وړاندې نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي وو چې روسیې د طالبانو اړوند جنګیالیو ته د امریکایي ځواکونو د وژنې په بدل کې انعام ورکاوه، خو هغه مهال مسکو او طالبانو دواړو دا راپور په کلکه رد کړ. د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینې وایي نوموړی د بین الافغاني خبرو د پایل مراسمو ته غوښتل شوی. د شورا مرستیال اسدالله سعادتي ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ښاغلي عبدالله په دې اړه پریکړه نه ده کړې چې دوهې ته لاړ شي او که نه. ښاغلي عبدالله ته نږدې یو بل کس هم ازادي راډیو سره خبرو کې منلې چې بلنلیک ور استول شوی. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د بین الافغاني خبرو د پایل کره نیټه نه ده معلومه. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اورېدلی شئ. امنیتی ځواکونه د غور د مرغاب ولسوالۍ له مرکز نه وتلي دي. په غور کې د 201 ظفر قلي اردو د درېیم لواء قمندان محمود اندرابي ویلي ځواکونه په دفاعي سنگرونو کې دي. د په خبره طالبان تر اوسه نه دي توانیدلي چې د ولسوالۍ مرکز ونیسي، خو د سیمې یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیره شپه مرغاب ولسوالۍ کې جګړه وکړه چې وروسته د ولسوالۍ مرکز او امنیه قمندانۍ ته ننوتل. مرغاب د غور له نویو جوړو شوو ولسوالیو څخه ده. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی د اروپایي ټولنې مشران په بلاروس کې له ټاکنو وروسته رامنځته شوي کړکېچ باندې فوق العاده غونډه کې بحث وکړي. د اروپایي شورا مشر چارلس میچل نن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه غونډه به راتلونکي چهارشنبه په بروکسل کې د ویډیو کانفرانس له لارې ترسره شي. د لیکلي د بلاروس خلک حق لري چې د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي او په آزاد ډول خپل مشر وټاکي. هلته په ټاکنو کې د شپږم ځل لپاره د الکساندر لوکاشینکا تر بریالي کېدو وروسته اعتراضونه پارېدلي. د کاشین کا ټاکنیزې سیالې سویتلانا تیخانوفسکایا چې له ټاکنو وروسته لیتوانیا ته تښتېدلې ویلي بیا ځلي ټاکنې باید وشي. لوکاشین کا بیا د اعتصاب کوونکو کارګرو یوې ډلې ته ویلي دویم ځلي ټاکنې به نه ترسره کیږي، خدای د واک د شریکولو نیت لري. د امریکا د متحده ایالاتونو دیموکرات ګوند به خپل ملي غونډه سږ کال په مجازي ډول ترسره کړي. دې غونډه کې جو بایدن په رسمي ډول د دغه ګوند د کاندید په توګه معرفي کیږي. په دې څلور ورځنۍ غونډه کې به بایدن او لومړی مرستیال یې کاملا هریس وینا هم وکړي. د امریکا ټاکنې د نومبر میاشتې درېیمې نیټې ته پلان شوي چې ډونالډ ټرمپ او جو بایدن پکې د سیالۍ ډګر ته وځي. او د نتفلیکس امریکایي شبکې مسؤلانو ویلي په جنوب ختیځ آسیا کې د ګرځنده ټلیفونونو له لارې د ګډون حق ته ډېرې طرحې لري. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکې میاشت به د نتفلیکس سیاله شبکه ډیزني هاټ سټار په اندونیزیا کې فعالیت پیل کړي. د نتفلیکس یو مسول اجای اروارا رویټرز اجانس ته ویلي چې دغه شبکې کې به ډیر محلي محتویات هم ځای پر ځای شي. نتفلیکس په انلاین ډول سینمایي فلمونه او سریالونه وړاندې کوي. دا شبکه د نړۍ په کچه نږدې 200 میلیونه پیرودونکي لري.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 22. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 8، ټیټه 29. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه 23. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 8، ټیټه 28. او کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 23.
دوستانو د هوا د حالاتو اټکل مو هم واورید او مخکې تر دې مو خبرونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې لا هم د بین الافغاني خبرو د پایل نیټه روښانه نه ده، خطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دې خبرو د پرانیستوند لپاره د افغانستان د ملي مل صالح د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله ته هم بلنه ورکړی ده. په موضوع به ریپورت ولرو. د بین الافغاني خبرو د فایل په وړاندې کوم خنډونه او ستونزې شته؟ دا موضوع مو د افغانستان د کابینې د پخواني غړي او د سولې د عالی شورا د دارالانشا د پخواني رئیس اکرم خپلواک سره په یوه مرکه کې څېړلې ده. په یو بل ریپورت کې به واوري چې په ګمبیری دښته کې د ننګرهار هوایي ډګر د جوړېدو پروژه د تخنیکي مطالعې له بشپړېدو وړاندې په قرارداد ورکړل شوی. جزئیات یې څه دي؟ ریپورت پرې لرو. د کابل پوهنتون یو شمېر محصلان وایي په دې پوهنتون کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې نه نیول کېږي. دا او نور موضوعات په همدې نیم ساعته خبري مجله کې. قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پرانیستغونډې لپاره د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته هم بلنه ورکړې. عبدالله عبدالله ته یو شمېر نږدې کسانو ازادي رادیو ته ویلي چې د دې غونډې لپاره د یو شمېر نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته هم د ګډون بلنې ورسول شوې دي. دا سرچینې وایي چې عبدالله عبدالله لا هم په دې ناسته کې د خپل ګډون په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه پورې د بین الافغاني خبرو د فایل ډیټا واضح نه ده او په دې برخه کې لا هم ځینې خنډونه تر سترګو کېږي. فیروزه عزیزی له نور تفصیل سره.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته نږدې کسان وایي قطر د بین الافغاني مذاکراتو پرانیست غونډې ته عبدالله عبدالله هم د میلمه په توګه بللی دی. له دې ډلې د ملي مصالحې د رهبرۍ شورا غړی او د افغانستان د سولې عالي شورا پخوانی مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل په دې ناسته کې به د یو شمېر نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم ګډون وکړي.
هغه د قطر د خوانه دعوت وو. د ډېرو ملکو خارجه وزیران او دغه په دایسته غونډه کې دي. هغه سلسله کې ډاکټر عبدالله غوښته ده او د غوښتلو په اساس باندې د خبره موږ سره د مشوره شریکه کړې و چې دغه موضوع ده. دغه د سفر یا دعوت د یو میلمه په حیث باندې هلته وو او دغه د حیات مذاکراتي ټیم د مشرۍ په سر
ته یو شمېر نورو سرچینو ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه ښاغلی عبدالله د بین الافغاني مذاکراتو د پرانیستې په غونډه کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د بین الافغاني مذاکراتو نیټه مشخصه سوې نه ده او لامل یې هم ظاهرا د 400 هغو لانجمنو طالب بندیانو مسله ده چې د افغان حکومت په خبره د درنو جرمونو دوسیه لري. خو د دوی د خلاصون په اړه د ولسمشر د فرمان له مخې له دې جلې تر دې دمه یوازې 80 کسان آزاد شوي دي. طالبانو وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی له لوري د دغو مذاکراتو لپاره اجنډا بشپړه سوې او تر هغه به د بین الافغاني مذاکراتو میز ته لاړ نه سي تر کومه چې په خبره یې دا ټول 400 بندیان افغان حکومت آزاد نکړي. په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی لوري د اجنډا لوی ټکی په افغانستان کې د ټول شموله اسلامي نظام رامنځته کول دي. خو افغان حکومت وایي د دغو بندیانو له ډلې چې د شپږو په اړه یې استرالیا او فرانسې د خوسي کولو مخالفت کړی د حل لارې په لټه کې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی وایان صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل
دا لست یو ستونزمن لست دی. پدې کې هغه مجرمین شته چې نه یوازې د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره بلکې د نړیوال منطقې لپاره دوی یو ګواښ دي. نو هغه کسان چې پاکستان دي یا وکسد زمونږ متحدین ملاحظات لري، هغه ملاحظات د افغانستان حکومت سره رسمن شریک شوي او د افغانستان حکومت زمونږ د بهرنیو چارو وزارت پر دې باندې کار کوي تر څو څنګه وکولی شو دغه ستونزې حل کړو.
هڅه مو وکړه عبدالله عبدالله ته د قطر د بلنې او دا چې آیا د دغو مذاکراتو په پرانیست غونډه کې به نور افغان چارواکي هم ګډون وکړي که نه د صدیق صدیقي ځواب هم ولرو. نوموړي وویل چې په دې اړه خبرې کول لا وخت ده، خو په واشنگتن کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر او سیاسي کارپو یاسر احمد زای بیا وایي چې افغان چارواکو ته د میلمه په توګه بلل په دې معنا دي چې دا مذاکرات د افغانانو په مالکیت نه ترسره کیږي.
متاسفانه کاملا د افغانانو په مالکیت نه دي، که چېرته د افغانانو په مالکیت وای دومره به نه ځندېده، دومره نوي نوي فرمایشات به پکې نه راتلل. همدغه ده چې د نورو په فرمایشاتو دا موضوع مخکې ځي او افغانان فقط پکې حتی د حکومت شمول یو سمبولیک شکل لري په دغه مذاکراتو کې.
ښاغلی احمد زای وایي امریکا ته پکار ده چې اوس د مذاکراتو په مقابل لوري فشار راوړي او دا ومني چې په خبره یې نوره د سولې پروسه داسې پړاو ته رسېدلې چې باید د افغانانو په خپلمنځي خبرو مخ ته لاړ شي. فیروز عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
دوستان زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوري په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیقي وایي لا هم د بندیانو په برخه کې حداقل د وو بندیانو په اړه یو شمیر هیوادونه ملاحظات لري او په دې برخه کې هڅې روانې دي څو ستونزې پای ته ورسیږي او بندیان خوشې شي. د طالبانو د 400 بندیانو له ډلې څخه چې د افغانستان مشورتي لوی جرګې د خلاصېدو مشوره ورکړه او ولسمشري د خلاصېدو فرمان صادر کړي، دا هغه څه دي چې د سولې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره مهم ګڼل کیږي. په موضوع می د افغانستان د کابینې له پوخانی غړي او همدارنګه د سولې د عالی شورا د دارالانشا د پوخانی مشر ډاکټر اکرم خپلواک سره مرکه وکړله. په پایل کې مې ترې وپوښتل چې آیا د سولې د بین الافغاني خبرو په وړاندې د بندیانو په خوشې کې خنډ او ځنډ لا هم یوه مسله ده.
درجه چې زمونږ معلومات دی هغه څه چې ګورو واقعا دغه موضوع تر اوسه لا رسېدلې او په دې اړوند باندې د ځینو نړیوالو متحدینو تشویشونه او اندېښنې موجودې دي. د پروسې لپاره یو واقعي تحصیل کوونکی یا منګړی تیم کار افغاني وي یا بین المللي وي موجود نه لري تر څو چې دغه څه موضوعاتو په واقعي معنا باندې هم وړاندیزونه وکړي او هم د حل لارې د ټولو خواوو سره وسنجوي. تر اوسه پورې حکومت او طالبان هم په یوه اندازه چې تماسونه او یو ډول د اعتماد فضا موجوده وي چې هغه هم نه درغلي. په دې اړوند باندې واړه واړه موضوعات د لویو مهم موضوعاتو لپاره خنډ کیږي او د دې لپاره واقعي ستونزې را پیدا کړي دي. دغه بندیان چې د فرانسې او جرمنی او استرالیا هیوادونو پر ملاحظات لري، یعنی د دې د حل لپاره مختلفې طریقې شته، خو هغه په دې معنا چې څنګه وڅانېږي دواړو خواوو لپاره او یا د ټولو لپاره د منلو وړ داسې وړاندیزونه وشي. نو تر اوسه پورې چې هغه څه معلومیږي باید بندیان له وقفې زیات وشول، ځکه آخري ورځې تیره جمعه وه. نو که په دې باندې اقدام شوی وای نو اطمینان د دې ډېر
پرون یوناما په یو بیان کې ویلي و چې داسې دغه بیان نخکاري د چې په دغه اونۍ کې چې وس روانه د خی بین الافغاني خبرې پایل شي. همدارنګه ښاغلی عبدالله ته د قطر دا بلنه هم داسې ښکاري چې بین الافغاني خبرې زر پیلېدونکې دي. داسې په عمومي توګه د تاسو اټکل څه دی چې دغه شته په ټپه ولاړ حالت به پای ته ورسیږي او په دې اونۍ کې به د بین الافغاني خبرو شاهد اوسو؟
د سولې په پروسه کې مهم ټکی هغه د اعتماد فضا ده، هغه د دې متفاصمو ډلو یا د طرفینو ترمنځ یو داسې فضا چې په یو بل باندې باور وکړي مختلف چې د هغه د رامنځته کولو اصلي موخه باید همغه وي. مشکل دلته داره چې دغه د اعتماد فضا یو څه لا اوس هم زیات کار غواړي. نو په یوې معنا باندې کله چې د طالبانو سره د بندیانو د ټولو خلاصون موضوع نه نهایي شوي او دا یو ته یو ډول مهمه مسله ګرځېدلې ده، نو په کار خدا او چې لیونه مخکې په دې باندې زیات کار شوی وي او د بندیانو د خلاصون په جریان کې مذاکرات شروع شوي وي خو چې متاسفانه ونه شول. اوس زه فکر نه کوم چې د بندیانو د نه خلاصون په فضا کې به بین الافغاني مذاکرات شروع شي. دا چې د هغه لپاره کوم ډول تضمینات ورکول کیږي او طالبان څه ډول په هغوی باندې مطمئنېږي په هغه تضمیناتو باندې چې مذاکرات شروع کی دا اساسي او مهمه پوښتنه ده. خو تر اوسه پورې چې معلومیږي له حالاتونه تر څو چې بندیان اخلاص شوي د دې احتمال ډېر کم لیدل کیږي چې مستقیم بین الافغاني مذاکرات به شروع شي. هو که د بندیانو د خلاصون لپاره په لوړه کته باندې د نړیوالې ټولنې طالبانو حکومت تر منځ ځینې موضوعات مطرح شي او مجلسونه وشي دغه احتمالات موجود.
ښاغلی خپلواک د بین الافغاني خبرو د پایل اجنډا د تاسو فکر باندې څه کېدی شي؟ یوه تمه چې ډېره کېږي هغه دا دی چې افغان حکومت هم ویلي دي او هغه کسان چې په دې بین الافغاني خبرو کې د حکومت له لوري برخه اخلي په اوربند باندې ټینګار کوي. تاسو څه فکر کوئ چې د اوربند سره تر څنګ آیا د بین الافغاني خبرو په د پایل په اجنډا کې به ځینې نور مسایل هم مطرح وي کنه؟
مذاکراتو لپاره د آمادګۍ مرحله په درسته او اساسي توګه او هر اړخیز حل کو نو په مذاکراتو کې په اسانه پرمختګ کولای شو او که هغه کارمونه یې کړی مستقیم مذاکراتو ته ځو نو په زیاتر احتمال به چې فقط جنډا جوړېدل به یو کافي وخت وغواړي او کافي مسایل په دې کې مطرح کیږي. ځکه چې ایجنډا اولتونه چې د افغانستان حکومت ته شی دي په ایجنډا کې اولتونه طالبانو ته دي او حکومت څه شی غواړي طالبان څه شی غواړي دا هغه دي چې تر څو پورې د مذاکراتو نه مخکې د مذاکراتو د آمادګۍ ټیمونه په یوه باندې کار ونه کړي نو ستونزمنه به وي چې من ووایو چې یو دوه درې څلور پنځه موضوعات د مذاکرات ایجنډا ده چې اول دوه موضوع بې له شکه د افغانستان د خلکو لپاره د افغانستان د ولس لپاره او د حکومت لپاره او نړیوالې ټولنې لپاره په مذاکراتو کې لومړنی موضوع هغه د اوربند مسله ده چې د ټولو نه مهم او اساسي موضوع ده. دا چې طالبان اوربند ته په کومو شرایطو آماده کیږي کوم اطمینان لري هغه په یوې پورې اړه لري. خو له دې خوا چې هغه څه چې د ملت او د لوی جرګې او د افغانستان د حکومت ارزو ده چې لومړی اوربند وسي او بیا د برخه ته لاړ.
د افغانستان د کابینې پوخانی غړی او همدارنګه د سولې د عالي شورا د دارالانشا پوخانی رئیس اکرم خپلواک چې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره په روانو هڅو او په دې برخه کې پر شتو ستونزو خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په ګمبيري دښته کې د ننګرهار هوایي ډګر د جوړېدو پروژه د تخنیکی مطالعې له بشپړېدو وړاندې په قرارداد ورکړل شوی. یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل له قرارداد وړاندې باید دا امکان سنجوي پروسه تکمیل شوی وای خو داسې ونه شول او لومړنۍ رغنیزې چارې پیل شوې. بلخوا د سیمې خلک وایي د هوایي ډګر د بنسټ ډبرې له کېښودو یوه ورځ وروسته په سیمه کې پیل شوي کارونه پټه په ولاړ دي. امید زهیرمل په موضوع ریپورت لري.
د ننګرهار ملکی هوایی ډګر چې په ګمبيري دښته کې جوړیږي او د بنسټ ډبرای د روان کال د چنګاخ میاشتې په شلمه کې خودل شو د امکان سنجي یا فیزیبیلیټی سټډي مطالعاتو له بشپړېدو وړاندې د لومړی برخې د رغونې قرارداد ورکړل شوی دی. یو سرچینه چې نغواړي نو هغه خپور شي ازادي راډیو ته وویل لومړی باید د امکان سنجي مطالعات بشپړ شوی وای او بیا رغنیزي چارې پیل شوی وای. خو مخکې له دې چې دا کار وشي د رغونې د لومړۍ برخې قرارداد لاسلیک شو. فیزیبیلیټی سټډي هغه پروسه ده چې معلوموي دا سیمه د هوایي ډګر لپاره مناسبه ده او کنه. د ملکی هوایي چلند اداره مڼي چې په ګمبيري کې د جوړیدونکو هوایي ډګر د امکان سنجي ټول مطالعات نه دي بشپړ شوي خوای ټیکنیټال ایټالوي شرکت چې د امکان سنجي مسؤلیت په غاړه لري ډاډ ورکړی چې دا سیمه د هوایي ډګر لپاره مناسبه ده. د دې ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده ازادي راډیو ته وویل سیمه کې هیڅ داسې اندېښنه نشته چې د هوایي ډګر جوړېدو کارونه له خنډ سره مخ کړي.
تر اوسه امکان سنجي له خپل ټولو جزئیاتو سره چې د ډیزاین بشپړېدو ته زمينه برابروي نه ده شوې خو د سیمه د ټاکنو لپاره ټول مطالعات شوي دي.
د ملکی هوایي چلن ادارې د رئیس له قوله ټیکنیټال ایټالوي شرکت د 1 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د دې پروژې د امکان سنجي مطالعات پیل کړي دي. موږ هڅه وکړه چې له یاد شرکت څخه د دې مطالعاتو د ترلاسه کولو په اړه مرکه وکړو خو له ډیرو حادثو سره سره بریالي نشو. بلخوا د سیمې خلک بیا وایي د هوایي ډګر د پروژې د کارونو له پرانیستې څو ورځې وروسته نه یوازې دا چې پیل شوي کارونه په ټپه ولاړ دي، بلکې د هوایي ډګر لپاره د مشخصې شوې ځمکې څخه 4000 جریبه وړاندې دا پروژه لیږدول شوې ده. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکي عبدالرحمن معاون او ملک عبدالرحمن
بند
او ملکی هوائی چلن اداری رئیس محمد قاسم و فائزاده هم منی چی د ننګرهار د نوی جوړیدونکو هوائی ډګر رغنیز چاری ولاړی دی او هم د یو شمیر ستونزو له کبله د پروژې محل ته تغییر ورکړل شوی دی.
دلته مونږ دو ستونزې درلودې. لومړی یو شمېر خلکو مخالفت وکړ او د پروژې چارې وځنډېدې. دویم دا چې ویل کېدل د اوبو رسونې یو ملي پروګرام چې نږدې 1.5 هکتار ځمکه خړوبوي دا میدان 600 هکتار ځمکه نیسي. له همدې کبله د اوبو ملي ادارې داسې مهالویش چې وړاندې ورسره مشوره شوې وه راغلل او د میدان د اوسني ځای د بدلون غوښتنه یې وکړه.
د ننګرهار د هوایي ډګر د ودانولو د تړون لومړۍ برخه د هاتی دیوال، فینس او امنیتي برجونو جوړولو په ګډون د 9.6 میلیون افغانۍ په ارزښت د افغان ګلوبل اپریشن شرکت ته قرارداد ورکړل شوی. پر دې هوایي ډګر 6.5 میلیون ډالر لګښت راځي او چارواکي وایي د 3 کلونو په موده کې به چارې بشپړې شي. یو نیوه کده هم ده چې د هوایي ډګر په داسې سیمه کې جوړیږي چې لوړاندې ورته د اوبو د لیږدونې لپاره پلان جوړ شوی څو خړو بشي. امید زهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د کابل پانتون یو شمیر محصلان وای په دې پانتون کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې نه نیول کیږي. د افغانستان د کابینې لخوا 12 ورځې وړاندې پانتونونو ته اجازه ورکړل شوه چې د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره فعالیت پیل کړي. نور حال به د ریوی نادر په ریپورت کې باورو.
په داسې حال کې چې د پوهنتونونو لبیا پیل نږدې 12 ورځې تیریږي، خو په یو شمیر پوهنتونونو کې د کرونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف روغتیایي سپارښتنو ته پام نه کیږي. افغان حکومت د روغتیایي سپارښتنو د عملي کولو په شرط د لوړو زده کړو بنسټونو ته د فعالیت اجازه ورکړې ده. د پوهنتونونو په داخل کې د ماسکونو اچول، د میکروب ضد موادو استعمال، ټولنیز واټن ته پام او په ټولګیو کې د میکروب ضد موادو شیندل هغه سپارښتنې دي چې د عامه روغتیا وزارت یې اړینې یادوي. د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د زده کړو ټول بنسټونه د دې سپارښتنو په عملي کولو مکلف دي او ځانګړي کمیټې به له دې بهر سره نه وکړي. خو داسې ښکاري چې د کابل پوهنتون محصلین دا سپارښتنې په سمه توګه نه عملي کوي. یو شمېر محصلین هم دا موضوع تاییدوي او وایي چې حتی مسؤلین هم دا موضوع جدي نه ګڼي. د دې زده کوونکو له ډلې میر افغان مخلص او زینب ازادي راډیو ته وویل،
په ټوله کې د کابل پوهنتون په دروازه کې داسې کوم قیدات نشته چې څوک به کره داخل شي. ډیرای به ماسک داخليږي، همدارنګ ډیرای پونځي ته خلک به ماسک زی پزینو پونځي کې پټول کې مراد شوی او پزینو پونځي کې بل بل بعد مرغ چنه دي مراد شوی.
لکه څنګه چې ویل کېده چې پانتونونه به شروع سي، همدارنګ مکاتب به شروع سي او صحي لارښوونې به پام کې ونیول سي. هغه رقمونه سول لکه څنګه چې اوس موږ ګورو فاصله په نظر کې نه نیول کېږي، همدارنګ سانیټایزر یا صابون چې نه استفاده نه کېږي، دسکاش او داس نور شیان، یعنی صحي نکات دلته نه مراد کېږي.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پانځي مشره جاویدې احمدی ازادي راډیو ته وویل، د پوهنځي مسولینو استادان او محصلین د روغتیایي سپارښتنو په عملي کولو مکلف کړي، خو دا سپارښتنې د پوهنتون انګړ کې نه عملي کیږي.
مونږ که د ټولګیو او فاکولتې دننه هر څومره په دې ټکو ټینګار او ترمنځ واټن رامنځته کړو، خو د پوهنتون انګړ کې دا کار نشو کولی. هلته اجتماعګانې لویې دي، له 1200 تر 1500 محصلین یوې حلقې کې راټولېږي، ماسکونه نه کاروي او یو بل غېږو کې نیسي.
خو د لوړو زده کړو وزارت وایي ټول د لوړو زده کړو بنسټونه د صحي سپارښتنو عملي کولو باندې مکلف دي. د دې وزارت مرستیال بیان حنیف فرزان ازادي راډیو ته وویل، د سرغړونکو بنسټونو سره به جدي او قانوني چلند وشي.
د ټولو معیارونو په پام کې نیولو سره باید پوهنتونونو او ټولګیو کې حضور پیدا کړي. د محصلینو او بنسټونو لخوا سرغړونې دوام وکړي. د لوړو زده کړو وزارت به ورسره جدي چلند وکړي.
د ښاغلي فرزان په خبره د میکروب ضد مایع او نورو روغتیایي موادو چمتو کول د تحصیلي بنسټونو پورې اړه لري او دا مواد باید له خپلې بودیجې وپلوري. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس 70 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په همدې موده کې په کوی 19 اخته 2 کسان مړه او 9 نور له یادې ناروغۍ روغ شوي دي. افغانستان کې د کرونا وایروس خپرېدو څخه تر اوسه 22 روغ او 1,300 مړه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ او تاسو زموږ مازدیګرنی نیم ساعته خبري مجلې ته غوږ کی. په بیلاروس کې نن په زرګونو کارګرانو د کار نه کولو اعتصاب پیل کړ. دوی د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا چې د شپږمې دورې لپاره د ولسمشرۍ د وروستیو لانجمنو انتخاباتو ګټونکي اعلان شوی د استعفا غوښتنه کوي، خو لوکاشنکا وایي تر فشار لاندې به هیڅکله هم استعفا ته غاړه کې نه ږدي. په عین حال کې د هغه د انتخاباتو سختې رقیبې ویلي چې چمتو ده د هیواد واګي په لاس کې واخلي. نور تفصیل نوریاس نوری دروري.
په بیلاروس کې د ولسمشرۍ د ترسره شوې انتخاباتو په وړاندې چې هغه له درغلۍ ډک بلل شوي، د فابریکو په زرګونو کارګرانو نن د کار نه کولو اعتصاب پیل کړ. کارګران د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا چې د دغو انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی د استعفا او د بیا ځلي انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي، خو لوکاشنکا وایي په مرګ به دا کار ونه کړي. لوکاشنکا د سیاسي مخالفه او د خپل سخت رقیب سویتلانا تخانوفسکایا چې اوس په تبعید کې ده، د هغو څرګندونو په ځواب کې چې د هیواد مشرتابه اخیستو ته د خپل چمتووالي تر څنګ د بیا ځلي انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کړې، ویلي چې هیڅکله به هم بل ځلي انتخابات ترسره نه کړي. خو لوکاشنکا چې له شپږشتو کلونو راهیسې د هیواد واګې په لاس کې لري، وایي غوښتلې چې د قدرت د ویش امکانات وڅېړي، خو نه په واټونو کې د اعتراضونو تر فشار لاندې. لوکاشنکا د تراکتورونو د تولید له یوې فابریکې د کتنې په ترڅ کې چې کارګرانو له واکې د هغې د لرې کېدو شعارونه ورکول، وویل هیڅکله به هغه ورځ ونه ګوري چې دی به هر ډول فشار ته تسلیم شي، او زیاته کړه چې تر هغو به نوي انتخابات ترسره نه شي چې دی وژل شوی نه وي. تر انتخاباتو وروسته د قدرت د ویش په اړه د لوکاشنکا دغه څرګندونې د دې ښکارندوی کوي چې تر یوه حده پر هغه زیات شو فشارونو اغیز کړی دی. د اګوست په 9 د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو په وړاندې چې په سلو کې د 80 رایو ګټونکی 15 کلن لوکاشنکا اعلان شوی، په کور دننه او بهر اعتراضونه راپورته شوي او دغه انتخابات له درغلۍ ډک بلل شوي دي. د لوکاشنکا له دغو څرګندونو 2 ساعته مخکې د هغې مهمې سیالي سویتلانا تخانوفسکایا وویل چې چمتو ده د هیواد واګې په لاس کې واخلي. نوموړی په یوه ویډیو کې چې پرون په یوټیوب خپره شوې، دغه راز د یوه قانوني چوکاټ چې وکولی شي د عادلانه انتخاباتو ترسره کېدل یقیني کړي، د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. زه چمتو یم چې مسؤلیت واخلم او ملي مشر شم چې هیواد آرام شي او بیرته عادي حالت راوګرځي، ټول سیاسي بندیان خوشي شي او هر څومره ژر چې کېدای شي داسې یو قانوني او تنظیم شوی چوکاټ جوړ شي چې پر اساس یې رښتینی عادلانه او شفاف انتخابات چې نړیواله ټولنه له قید و شرط پرته ومني ترسره شي. تخانوفسکایا چې د لوکاشنکا سخت رقیب بلل کیږي، د اګوست په 9 د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته لیتوانیا ته تښتېدلې ده. په بیلاروس کې د انتخاباتو په تړاو د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې شاوخوا 1000 کسان د پولیسو لخوا نیول شوي، په سلګونو ټپیان شوي او لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه، زه ډېر ناخوښ شوم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اکثر ډېر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
درنو دوستانو، په همدې سره د دې نیم ساعته خبری مجلې پای ته ورسیدلو. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو یو بل نیم ساعته خبری مجله لا پاتې ده چې د وړاندې کولو لپاره یې زرغونه منګل په سټوډیو کې ده.